دا مشال ریډیو د او د محل په پېښور کې د غربي 1200 په کابل کې یو لسنیو بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزبوري وال کاکړ هرکلای کوم. په خبرونه کې د کابلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونو ترڅنګ شنن او تبصری هم در خبرو. خو اول به خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
پاکستان وایي د افغانستان امنیت او سولې بهیر پرمختګ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې یو فوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو مشکوکو شپږو کسانو ته د مرګ سزا اورولې. او امریکا وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یوه وروستي برید کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي. بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل دا خبره د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابله اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي پلاوي ته کړې. د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل ول. بیان وایي په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته وویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي. بیان زیاتوي اسلام آباد به د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر په ترڅ کې د ټولو ممکنه اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. افغان پلاوی تر هغې څو ورځې وروسته اسلام آباد ته سفر وکړ چې په کابل کې بریدونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه کړه. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور پر سکول په برید کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا اورولې. تیر ماښام د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلی تر مقدمه وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیا په نوم هم پیژندل کېږي، مولوي عبدالسلام، تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پېښور آرمي پبلک سکول په برید کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ او کفایت الله چې د کیف قاری په نوم هم پیژندل کېږي ته د عمر قید سزاګانې واورولې. د کراچۍ په سفوره چونګۍ کې د رینجر ځواک پر گاډي په بمی برید کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کېږي ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. بیان وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف دې ملکی وګړو ته د اورول شویو سزاګانو منظوري ورکړې. بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل یا غوښتنلیک دایرولی شي. تیر کال په پېښور کې پر سکول په برید کې له یو نیم سل څخه زیات کسان وژل شوي ول چې پکې اکثریت د زده کوونکو. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او خبرونه اورئ. د القاعده وسلوال ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپل ډلې د وفاداری اعلان کړی دی. دا اعلان زواهری پر وپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې یې پناه اخیستې. زواهری د خپلې وفاداری اعلان پر داسې مهال کړی چې د قبایل د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصوره بیلې شوي دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عربو مشرانو سره یې د وفاداری اعلان کړی دی. د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر پخلي وروسته منصور د جولای پر وروستۍ نیټه د طالبانو نوی مشر شو. افغان چارواکي او طالبان وایي ملا عمر په 2013 زیږدیز کال کې مړ شوی و. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23 پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي. په جولای کې په روسیې کې چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره لیدلی ول نو د خبرو پر نوي پړاو سلا شوي ول. د دوی تر هغې لیدنې وروسته له کشمیر سره په سیمه او پر پوله د وسلوالو حملو او نښتو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. دواړو هیوادونو د دې پیښو په تړاو پر یو بل تورونه هم پورې کړي. سرتاج عزیز به په هند کې د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره ګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سخت دریځې وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغې پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیغ په نیغه ملاتړ وکړي.
هیسم زیاتوي چې له افغانستانه د بهرنیو جنګي ځواکونو تر وتلو وروسته هغه هیواد له لویو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی د افغان ښځو د ظرفیتونو لوړولو په موخه له افغانستان سره د 38 میلیونه ډالرو مرستو اعلان کړی. تیره ورځ د یو ایس ای آی ډی چارواکو په کابل کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو له کمیسیون سره د دې مرستو تړون لاسلیک کړ. کمیسیون په یو بیان کې ویلي په دې پیسو به تر 50 کلونو پورې هغه ښځې روزي چې له پوهنتونونو فارغې شوې وي. بیان وایي تر روزنې وروسته به ښځې د ادارو مشرۍ ته تیارې وي. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړۍ نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. وال سټریټ ژورنال تیر ماښام د لوړپوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلومات دي چې په یو وروستي کیمیاوي برید کې د اوري یا شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده. د اوري یا شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي. ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړی وي. په 2013 زیږیز کال کې شامی حکومت ومنله چې د دې ګیس لوی مقدار لري. د ورځپاڼې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسلوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړی وي. کوردیو چارواکو ویل د چهارشنبې یا شروع پر ورځ د مخمور په نوم له یوې سیمې سره پر پیشمرګه ځواکونو برید وشو. د جرمني دفاع وزارت وایي د حملې په نتیجه کې شاوخوا شپېته کوردي سرتیري د سابندۍ له مشکل سره مخامخ شول. دا علامت د کیمیاوي وسلو د کارولو ښکارندوی کوي. د سپینې ماڼۍ ملي امنیت شورا وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو رپورټونو پلټنه کوي خو پخلی یې نشي کولی. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته پامیر ساحل وړاندې کړل او مشال ریډیو تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. پاکستان وایي د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره به هڅو ته دوام ورکوي. د افغان او پاکستان چارواکو پرونی لیدنه به څه اغیز ولري او کنه؟
ثبوت وی او کنه وی ثبوت د پاکستان ته نیولې تاسو له علاقه دا څرنګیږي کیږي نو پاکستان یو ډیفنسیو پوزیشن اختیار کړی دی.
د پاکستان یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. د القاعده مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر سره د وفاداری اعلان کړي. هلته په ننګرهار کې خلک د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي دي.
دوانې سره زوري یو ایتاب هغه سره تا کومه کړي.
د پښتونخوا ملي اومي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ پر حکومت ژغ کړي چې د تربندیز لاندې ټولو ډلو فعالیت مخنیوي دی وکړي. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته. پاکستان وایي د افغانستان د امنیت لپاره به ډېری جدي هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ له کابل له ورغلي پلاوي سره په خبرو کې ویل اسلام آباد به د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د ژمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوي ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوي دي چې دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دوه اړخیز اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 1 اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین ربانی په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکوي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپل ژمنه تکراروي چې د ټولو هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پیښې وغندلې او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د سریاسم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
تاسو د احمد چبر په ریپورت کې واوریدل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅې کوي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له کابله د ورغلي پلاوي ترمنځ پرونی خبرې به اغیزمنې زیات شي او کنه. پر دې موضوع پامیر ساحل په امریکا کې د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر محمد تکی سره خبرې کړې دي او له هغه څخه پوښتلې چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې پرونی خبرو ته څنګه ګوري او څه تعبیر یې کوي.
اوس موجوده حالت داسې دي چې زمان دغه داده چې ثبوت وي او که نه وي ثبوت هغې پاکستان ته نیولی چې تاسو له علاقه ده شرنګیزي کېږي. نو پاکستان یو ډیفنسو پوزیشن اختیار کړی دی. یو خو اوورآل په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریر و هغې نه پس پاکستان څخه خاص دې باندې کامنټس نه دي کړي. بیا په دې ملاقات کې هم داسې ښکاري چې پاکستان دا ویلي چې مونږ به د تحقیقات کوو چې تاسو کوم چارجز لګوي. نو دا داسې یو کمزوری پوزیشن هغې خبره کوي. زما خیال دی چې څومکې ډاکټر صاحب غنی په جهر ورغلی دی نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کېږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه. آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او که څنګه؟
زما خپل مضمون کې دا ذکر شته د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارک ټونر غالباً بیان ورکړ نو هغه افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شي او دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې هغې هم لږ غور وکړي چې اخر دا 2014 کال دا جنگ کیږي او امریکا ته معلومات وو 2011 کې لیان پنیټ دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې مونږ ته داسې اطلاعات دي چې ملا عمر په کراچۍ کې د هسپتال کې دی فلانې دي. نو هغې ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغې انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغې پرایورټیز ډېر بدل دي.
د سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد تکی و چې زموږ د همکار پامیر ساحل پوښتنو ته ځوابونه ویل. د پاکستان پوځ وایي یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر قید سزا ورولې ده. آی ایس پی آر وایي د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د سزاګانو منظوري ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پر امنیتي سرتیرو په بمی برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې ده. تفصیلي ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګي یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پېښور او سفوره چورنګي کراچۍ پېښو کې ککړ و ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړل شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دستخط وکړو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او د رنګ نورو لوی جرمونو کې ککړ وو. خبر پانی تر مخه د مقدمو اوریدنې دوران ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایې موقع او وکیلان ورکړل شوي وو او اوس هم ټول ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوځي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوي ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحییٰ، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاریتا د عمر قید سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوزي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وې چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجه حالات ډېر خراب شوې دي.
وسوال قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړي دي چې یاره موږ کوم نیولې شو ام موږ ته سزا نشي ملاوي دي چې زما زمنگا روستا چکم وطونه دی اغا دیر مضبوط تی نو دا دا پاکستان قانون که دیر لوی سقم دی دیر کمزوری دا پکی او دا دی کمزورای نخلق ناجایز فیده وچه تای او دا دا ناجایز و فیده دا وچه تاولو لارا بندولو دا پارا پیدا یو پیغام دی چه پا دی ستا بانده ورکره کی گی
دا آی اس پی آر تر مخا سزا شوی ملزمان دا خپل سزا پزید اپیل کولی شی پا دا غا اړه مشال ریڈیو د قانونی چارو د کارپو او بشری حقوقو د پارا کارکونکو وکیل شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه کم خلک سزا کیږي اپیلټ عدالتونو کې دوی کم دي هغه دې هغه لاندنی عدالت باندې صرف مهر نه لګوي چې برداشت شوي دي ټیک شوي دي بلکې پکار دا ده چې داسې اپیلټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغه کې خلکو ته فیر ٹرائل او فیر فیصله ملو شي دغه یو اصول بالکل اصل او بنیادی اصول دی چې ګناګار ته سزا ورکول پکار دي بې ګناه چې کم دی هغه پرېښودل پکار دي
د یادونې ده چې پروس کال 14 دسمبر باندې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو د جوړښت لپاره آئین کې 21 ترمیم وکړو د کوم په ضد چې د سپریم کورټ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشري حقوقو تنظیمونو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی وو خو دې وروستیو کې د سپریم کورټ ولستنی فل بینچ د اورېدنې وروسته د ټول درخواستونه مسترد کړ او د پوځي عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په پاکستان کې فوجي عدالتونو او کسانو ته د مرګ او یوه ته د عمر قید سزا اورولې ده. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د پوځي عدالتونو قانونیت په اړه پریکړه وکړه، د دې سزاګانو اورول څه ارزښت لري؟ دا پوښتنه پامیر ساحل په پېښور کې د قانوني چارو له کارپو عبداللطیف افریدي څخه کړې ده.
پاکستان د لوړ عدالت سپریم کورټ فوجي عدالتونه چې کوم پایین کې ترمیم شو او دا دغه دا جوړ کړی شو قانوني وګرځول او ویل چې دا پاکستان په دستور کې کم یې وشتم بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغه کې بدلون راولي.
لالا تاسو دا د آئین خبره وکړه کنه، د پاکستان یوې بلې نومیالی وکیلې عاصمې جهانگیر د دغه یوشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړه او بیا سپریم کورټ ویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل. اوس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې دا د دې پر ضد آیا بل درخواست دایریدې شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقوقو معاملې ده یا د آئین چې دی هغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورتحال دی؟
سپریم کورٹ ہم دغه فیصله کړی دا چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړی شوی دی چې هغه وغواړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. اوس د سپریم کورٹ دغه فیصله راغله، د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورٹ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به د جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرثانۍ اختیار دی
د قانوني چارو کارپو عبداللطیف اپریدی و چې د پامیر ساحل پښتنې ځواب ولې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو غږیز پیغام کې د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. د زواری پیغام د القاعده پر وې پاڼه خپور سوی چې پکې هغه د طالبانو په خواني مشر ملا عمر په مړینه خفغان شودلې او وای د شبکې په خواني مشر اسامه بن لادن په سیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولی. نور تفصیل احمد شیبر راکوي.
د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور ته بیعت وکړ. الزواهری دا خبره په هغه بیان کې کړې ده چې په انټرنیټ کې په خپل ژغ خپور کړی دی. د تیر کال سپتمبر میاشتې راوروسته دا د ایمن الزواهری په نوم لومړی پیغام دی چې خپرې شي. دا پیغام لس دقیقې دی. د القاعده شبکې مشر دا اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. بل لور ته د دغو اختلافاتو له کبله ځینې طالبان له داعش سره یو ځای شوي دي. په افغانستان کې امریکایي بریګ جنرال ویلسن شوفنر د پنځشنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لالارې په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لاره موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریه کې چې پراخې سیمې لاندې کړې دي، اما دا ویره شته چې په راتلونکي کې په یوه لوی ګواښ بدل شي. بریګ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یوه امنیتي مسله ده او د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي.
تاسو اوریدل چې د القاعدې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. دا چې د زواهری دا اعلان د سولې پر بهیر او امنیت څه اغیز کولای سي په اړه یې په امیر ساحل په کابل کې د شخړې او سولې مرکز الله څېړونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې دي.
ما به فکر دا ډېر سمبولیک ده. پخوا هم دوی دا دمدار رقم به یې څه نه ده ملا عمر سره کړي وو، مګر طالبانو هېڅکله هم دغسې اعلامیو ته جواب نه ورکړی. البته په ښکاره باندې او په پټه باندې نو نه معلومېږي څومره به دا دغه چون چې د پاکستان د بیرې بل دادی. ما به فکر د ایمان الزواهری په داسې وخت کې د اختر محمد منصور سره بیعت اعلانول د دې ګډ یا مشترک دښمن هم دې ته زما په فکر شاید هڅه ولري روسیې چې تر څو دا بیعت اعلان کړي او ګډ دښمن یې داعش اسلامي دولت دی.
صحیح. خو القاعده ډله اعظمي صاحب فعال ده، په دغه سیمه کې هم فعال ده، او د اسلامي دولت ډلې په اړه هم ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي، او تاسو ویل چې دا دواړه ډلې له یو بل سره مخالف دي. دغه دواړه ډلې که د یو بل سره مخالف دي، او القاعده او اسلامي دولت ډله یا طالبان او اسلامي دولت ډله خپلو جګړو ته دوام ورکوي، ستاسو په اند د زواهری له دغه اعلان سره د افغانستان د حکومت لپاره نورې ننګونې زیاتېږي کنه؟ اماغه سیمبولیک خبر چې تاسو ویل سیمبولیک خبره ده، دومره زیات فرق به پرینوزي؟
مشرتابه په لیول باندې خو صحیح دی. هغه طالبان نشي کولای عددي محدودیت دادی چې د پاکستان د ډاره د پاکستان د بیرې دا د په ظاهر د دغه سره همکاري نشي کولای القاعده سره، مګر که تاسو القاعده مشران ته وګورئ هغوی په افغانستان کې شتون درلودی وسمسته افغانستان او پاکستان د دیورن کرښې په دواړو خواوو کې، او تازه مثال یې د ابو خلیل السوډانی په پکتیکا کې په ووژل شو د امریکا د ډرون په حمله کې. د دوی شتون دلته شته او دوی اوسېږي، خو دلته دوی داسې کړي دي چې د ځینو قمندانانو سره تاریخي اړیکې لري، لکه اوس عبداللطیف منصور د نصرالله منصور وراره چې هغه د طالبانو غړی دی، بیا خپل دغه درلودې په جرمت کې. دوی هغه تاریخي اړیکو باندې کار کوي او د هغې څخه استفاده کوي تر څو په افغانستان او پاکستان
فعال. مدرسے پوسنی اثر
دی مدارس ابتدا پٹ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام زمانے سر آل لری
د مشال ریڈیو اونی زخبرونه مدرسے پوسنی اثر کی د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
رسی خود داسی پکار دی که اغیی که در مذهبی تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم، ساینس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجه، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوی بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د ننګرهار اوسیدونکو وایي هغه ویډیو اندیشمن کړی دی چې پکې وسلوالو لس کسان په بمونو وژل دي. دا ویډیو څو ورځې مخکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالو ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپره شوی. د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي وژل شوي کسان وسلوال نه بلکې شپانه ول. د ننګرهار والی وای د داعش او طالبانو په نوم وسلوال د ننګرهار په ولسوالیو کې خلک زوروي او وژني. نور تفصیل په دې اړه د شاه محمود شنواری په ریپورت کې.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لس تنه اوسېدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لورو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار امله د هیت یوی وستوال دل مخالفت نشی کولای.
مشکل هم ته دالیا چی هغه منطقه کې چې مخک طالب اول تبیا داعش پنامه سو ګورزی خو ول زورې وتا طالب ته ډوډۍ ورکړی دا په منطقه خو ول سم مجبور دی بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته په داعش راسی یا داعش لاړ شي بیرته په طالب راشي دوانه سره زورې یو وتا هغه سره تا کومه کړي په دې کې ول زورېږي.
بل خو د اچین ول سوالي اوسیدونکو وای دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګونه خلکو چې ځینی شپانه او ځینی نور دکاندارانو دغه کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوی چې هغه پی خلا تر اوسه رسنیو ته نه دی راوتلی.
دا خوار غریب خلک دی په والله چې د پارتان ځین کې وای چې دا ما داسې ته خودلی وای چې دا لیا په امارات کې دی ولیا په تحریک کې دی ولیا په بل ګون کې دی د شپانه رانی ویل او دا خلک رانی ویل چې دا څوک هلته دړونو د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې ویل دي دا خواران پاتې خپل زنانو ماشومانو سره روان کړی دي اول ته خاور موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کېنول او ولوزول په چې هلته به کارغانو دا غوغ وخې خوړلې یو امارتي وژل او یو بل کتې وژل او ولاګه دې باندې چا سړ سوای کړه و ویلې وای زه د بام ته چا سره کړی یو تنظیم کې وو
انسانان چې عوام او کارتو کې لاس لا ورغله او هغه بالغ کسانو بیا به څنګه
چارو شنون کے استاد محمد انور سلطانی وید دغه وسلوالو ډلو ورستی او ظلمونو خلق اندیښمن کړی دی.
دغه پیښه دا پیلن من پنن پرون کې ګورو چې یو ډل خلق په تور باندې سرونه غوسی اوارته یا بل ډل تاریخ کے مخلوقات جہان کے پراتی دی دیو مخلوق پادرس بان دغه پیکا ندا شوی دا اسلامی او مذہبی اخلاق ندی دا د استخباراتی شبکو کار دی دین او د قائد او د سپکاوی په خاطر بندا کار کیږي.
د دې ویډیو لخبرې دوه وروسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالو ډلې دغه عمل په کلک غندلې او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دی او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود. ملخ د افغانستان د ملي امنیت اداره وای فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاورې کې ډکه شوې وي. د دې رئیس چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې کړي چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده. له دې وړاندې د وسلوالو طالبان لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې حلالېږي.
د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړی عثمان کاکړ ویلي باید په پاکستان کې له پوز پولیسو اف سی او لیوی ځواکونو پرته نور شخصي ملیشي وسلوالې ډلې او ټوپک سالاران فعال نه وي. نوموړي دا خبره په سینټ کې د هغه تحریک په تړاو وکړه چې د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر د چهارشنبې یا شروع پر ورځ وړاندې کړی وو او پکې له حکومت غوښتنه شوې وه چې تر بندیز لاندې هغو ډلو مخنیوی دې وکړي چې په نورو نومونو یا د خیر شګړې په پلمه کار کوي. رابعه اکرم خان پرې رپورټ لري.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نومونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینیټر فرات الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوه د لشکر طیبه په شکل کې مخې ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازت د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوی دی. په سینټ کې هم دې لړکی برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازت نشته خو دا تنظیمونه په نورو نومونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلک وي.
ریاست کی فوج دی ریاست دی لیویز دی دا سیکورٹی فورسز دی دا دی علاوہ پکاری سیسیو پرائیویٹ ملیشیا اور دہیچا ہم پوپا کو توپک سالاری ادا تنظیموں نے نہیں.
خبروں کے سینیٹر عثمان کاکڑ زیادہ کرا چدوی پر سینیٹ کے دا حکومت حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
بل په افغانستان کې مداخلت بند کی بجاته سمه پالیسی روانه کیږي. هغه پالیسی وطن تاسو کوم افغانستان کې کوم فیل وجه افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسی جاته تاسو کښېناستئ.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ریټایرډ لیفټیننټ جنرال عبدالقیوم وایي چې هغه د سینیټر فاروق الله بابر دې خبرې سره اتفاق لري چې کله د تنظیمونو له بیا نورو نومونو سره مخې ته راتلل نه دي په کار او که څوک داسې کوي چې ورته سخته سزا ورکړی شي. خو فاروق الله بابر لخوا په اسټیبلشمنټ تنقید وکړی شو کم چې نامناسب به وو.
موږ له باید قانون سازی کول وي. زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپلو لاسو کې اخلي او هغې د خپلې اندکار کوي نو هغې ته اجازت ورکول نه دي په کار، ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي.
د ذکر د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلي دي چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو په لیست کې اچول شوې ده او که دا تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه قسمه هلو ځلو کې ککړ ونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایي کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوې. پامیر ساحل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خپل هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړپوړي افغان پلاوي ته کړې. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پېښور برید پر سکول په برید کې د ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا ورولې ده. هلته د کراچۍ په سفوره چورنګۍ کې د رینجر ځواک پر ګاډي په بمي برید کې ککړ محمد فرحان چې د اعجاز قادری په نوم هم پیژندل کیږي تاهم د مرګ سزا ورول شوې ده. دغه ټول کسان د اپیل حق لري. د القاعده وسلوالې ډلې مشر ایمن الظواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی. دا اعلان ظواهری پر روغپاڼې په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز به د روانې میاشتې پر 23 پر امنیتي موضوعاتو د خبرو لپاره هند ته ځي او دی به هلته په هند کې د ملي امنیت سلاکار اجیت دوول سره ګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیثم ویلي د سیمې هیوادونه باید د سختدریځي وسلوالۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له ازادۍ راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د امریکا نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی د افغان ښځو د ظرفیتونو لوړولو په موخه له افغانستان سره د 38 میلیون ډالرو د مرستو اعلان کړی دی. امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کوردیو ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي او که څنګه. دا لومړۍ نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي. د سپینې ماڼۍ ملي امنیت شورا وایي د کیمیاوي وسلو د کارولو رپورټونو پلټنه کوي خو پخلی یې نشي کولی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته په امیر ساحل وړاندې کړل. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپله دویمه اداریه په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلې او وایي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جنډې ختمولی شي. اداریه وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانې کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم موقع په لاس ورځي ورانکاری کوي. د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضربي اعظم عملیات روان دي او تر سهاده یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی خو لدې سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت پلي کاروایانې کوي. نو په کار دي چې پوځ او نورې سکیورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي، ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروري ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د متحده قومي مومنت په استفاګانو باندې لیک کړی دی او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده، ځکه چې د کله نه کراچۍ کې د رینجرو اپریشن شروع شوی. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړی دی. اداریه وایي چې کراچۍ کې د رینجرو اپریشن یوازې د بتخورو، ټارګټ کلر، ترهګرو او دغه نور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دی چې دا شن د لوی اقتصادي او تجارتی خار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي. خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلی او هلته د دوی ځینې کارکنان او ملګري نیولې دي، وایي چې ګنې د کراچۍ اپریشن مخې دوی اړخته ګرځولی دی. اداریا اخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استعفاګانو واپس اخیستو دپاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښودي، لکه د اپریشن نگرانی دپاره دی یوه کمیټي جوړه کړی شي، دارنګ د دوی بې ذره ککړل شوي ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استعفاګانو سخت نوټس اغستی او دوی سره د خبرو اترو دپاره یې ځینې ډلې جوړې کړې، او د دې مقصد دا دی چې په خشن دا بحران حل شي او ملک جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه وایي په پاکستان کې د سخت دریځه مذهبي ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د فین ټیم په نوم د هندي فلم په نندارې او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سعید وایي د پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبری اژانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد اړیکو ته کتنه کړې. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوا چې د امریکا حکومت یوه ترهګره ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي، دا اصل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستري بالیووډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی، په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا، هند او ملګري ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوا د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2003 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 178 کسان وژل شوي وو. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولی دی او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $100 ملیون انعام اخی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوا په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي جماعت الدعوا تیر اونۍ په لاهور های کورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یادې ډلې پکې دعوا کړي ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالته غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې دغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدی شي څوک چې لشکرې طیبه د پاکستان استازي ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولی چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنس لیکي 13 په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې د بدلون سبب وګرځیدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. ایجنس لیکي پاکستان 13 له خپل وعده سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کېنول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې په مریخار کې وشوې، خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت اوانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضح پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه له هیواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو نو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اژانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغیزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه دوه ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسه مویلي سخت دریځي او ترهګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسله ده او باید د سیمې هیوادونه یې پر ضد ګډې هڅې وکړي. تیر ورځ له ازادي راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال نوموړي ویل د سیمې هیوادونه دی په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع تفصیل یوسف ځدران وړاندې کوي.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم په دې باور دی چې ترهګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري، او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیغ په نیغه ملاتړ وکړي.
هایسم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور له یو ګډ ګواښ سره د سیمې د هیوادونو مخ کېدل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او له څه مودې را په دې خوا د دغو هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هایسم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډیرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنګیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډېر کړي.
اوس وخت افغانستان د پام وړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډېر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوي لري او
کنه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د ناهمکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
په امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د دوو څېړونکو سټیفن هډلی او انډرو وایلډر لیکنه خپره شوې ده. دوی د افغانستان تر لسو ورځني سفر وروسته په هغه هیواد کې د روغي او سولې بهیر څېړلې او وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامنۍ بیا زیاتې شوې دي، خو د سولې لارې هم شته. د سولې او ثبات څه ډول لارې دي او لیکوالان څه سپارښتنه کوي؟ ځواب یې امیر ساحل رکوي.
امریکایي څېړونکي سټیفن هډلی او انډرو وایلډر په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي، تېره اونۍ په کابل کې تر خونړۍ برودونو وروسته دا خبره بیا روښانه شوې چې افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ دی. په هغو برودونو کې سلګونه کسان ووژل او ژوبل شول. دا څېړونکي وایي د ناامنیو پر زیاتېدو سربیره دوی د افغانستان او پاکستان له سورځني سفر پر مهال پر دې قانع یا قایله شول چې اوس هم د سولې خواته د تګ امکان شته. دوی لیکي لوړپوړو افغان او پاکستاني او چارواکو دوی ته وویل چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو په پټنځي د بدلېدو په حال کې دی. د دوی په خبره په دې ډلو کې وژونکي اسلامي دولت وسلواله ډله هم شامل ده. لیکوالان وایي سیمه اوسمهال د ناکرارۍ او ګډوډۍ په حال کې ده، خو د امریکا یو څو ملګري هیوادونه د دې وسلوالو ډلو پر ضد د جنګېدو لپاره سیاسي اراده او هوډ، ولسی ملاتړ او ځمکني سرتیری لري. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له کلونو راهیسې د طالب یاغیانو پر ضد جنګیږي، اوس د هغه هیواد ملي امنیتي سرتیری د منځنۍ آسیا، پاکستان، قفقاز او منځني ختیځ وسلوالو پر ضد هم په جګړه بوخت دي. د لیکوالانو په اند افغان سرتیری په مړانه د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو لوی ځاني زیان هم ور په برخه کیږي. سټیفن هډلی او انډرو وایلډر وایي پاکستانی چارواکي دوی ته وایي چې په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي او غواړي افغانستان بیا د وسلوالو په ځاله بدل نشي. له دې سره سره پاکستان په سپینه دا هم غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر واګي په لاسو کې وي، خو افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان سږ کال په افغانستان کې جنګیدونکو وسلوالو ته مالی او مادي ملاتړ دوه چنده ور زیات کړی دی. لیکوالان وایي پر دې ټولو ننګونو سربیره دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د روغې لپاره لارې شته. سټیفن هډلی او انډرو وایلډر وایي په دې لړ کې لومړی اقدام دا دی چې امریکا او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي چې ټول طالبان او د هغوی ټولې ډلې خبرو ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره روغه وکړي. دویم، نړیواله ټولنه باید په لنډمهاله ډول د افغانستان اقتصاد ته داسې یو تحریک ورکړي چې هلته اوسېدونکو ته کاري موقع پیدا شي او ورسره پر
حکومتي اصلاحاتو هم کار وکړي. دریم، امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا باید هلته د سرتیرو روزنې او د هغوی د مرستې ماموریت پراخه کړي. او څلورم دا چې په افغانستان کې باید د ترهګرۍ ضد یو نظام جوړ کړل شي، او په دې کې باید امریکا له هغوی سره کافي استخباراتي مرسته وکړي او د څار په نظام کې یې ملاتړ وکړي چې هلته د وسلوالو ځالې جوړې نشي. لیکوالان په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې زیاتوي دوی باور لري چې په افغانستان کې سوله راتللی شي، خو امریکا او افغانستان دواړه باید د خپلې برخې کار وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نجوان د سره نسته
دا غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې نور په بې ګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ویلی د سیمی امنیت ته د غواښونو مخنیوي لپاره اسلام آباد، تهران او کابل ته د سخت دریځي پر ځای د ګډې هڅې کول پکار دي. نوموړي تیر ماسپښین په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم له بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ګډې خبري غونډې پر مهال غږ وکړ چې پاکستان دی له پولي ایران ته د اوښتونکو وسلوالو مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. دواړو مشرانو د انرژي په برخه کې پر همکاریو او تړونونو هم معلومات ورکړل. تفصیلي ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د شریکي خبري غونډې دوران د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وې چې سیمه کې د امن لپاره کار کول د پاکستان او ایران په ګډون د ټولو ملکونو ذمہواري ده او ایران د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار ته پدرن سترګ ګوري. د ده په خبره د سیمې نه بهر په خلیجی ملکونو او منځي ختیځ کې هم د پاکستان کردار ذمہوارانه او د ستاینې وړ دی. دی وایي ایران د سیمې امن او په خاص توګه د افغانستان مفاهمتي عمل زیات ملاتړ کوي ځکه چې د سربا منطقه کې امن او کلاری ته لار هوار شي او په خاص توګه د داعش وسلوالې ډلې لخوا چې کومه خطر را ولاړې دي شي د هغې مخه ونیول شي. د لړکی ایران د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ کېدونکې هر قسمه مرستو ملاتړ کوي. د شپږو نړیوالو لویو قوتونو سره په جوهري معامله د ایرانی دریځ په تایید کولو ایران د پاکستان مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هغه یوازنې ملک و چې په هر ډګر یې ویل د پورم نه مقصدونو د پاره جوهري ټکنالوژي د ایران حق دی. د بلوچستان په لار د ځینې ترهګرو لخوا ایران کې وخت په وخت د لاسوهنې په اړه خارجه وزیر وویل دا قسمه پیښې لویه بدمرغي ده او پاکستان ایران د دې مسلې مستقل حل لپاره کوششونه کوي. زه فکر کوم د دې مسلې غوره حل پدې کې دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ رابطې زیاتې شي. موږ د لړکی یو میکانیزم تیار کړی او کوشش کوو چې دا نور هم ښه کړو. د میکانیزم کې د معلوماتو سره سره په شریکو عملیاتو خبرې کیږي. دا قسمه پیښې لویه بدقسمتي ده چې ورسره نه یوازې د ایران خلک متاثره کیږي بلکې د دوی اعتماد هم ختمیږي. نو ځکه دا ضروری ده چې په دې غور وشي او زه خوشحال یم چې زموږ پاکستانی رونه د دې مسلې په حل کې سنجیده دي. د پاک ایران گیس پایپ لائن منصوبے په اړه د یو تپوس په جواب کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز اوې امکان د راتلونکو سومیاشتو کې د ایران نه نړیوال بندیزونه پورته شي او د هغې رستوبا په دې منصوبه کار شروع شي ځکه چې دا د پاکستان د توانایي ضرورتونو د پاره ډیره مهمه ده. د خپل مشروالۍ د فکر او سار مطابق مونږ په خصوصي توګه د دواړو خيزه تجارت او اقتصادي اړیکو زیاتولو په چارو غور وکړو. باید چې په تجارتي لوازنامو په سم ډول عمل درآمد وشي او مارکیټ ته د رسایي په لار کې ولاړ خندان لري کړی شي. د توانایي په څنګه کې مرسته د دواړو ملکونو لپاره ګټوري دي او د سر باندې پاکستان د توانایي مسلې تر ډیره حد کمی شي. نو ځکه د ملاقات دوران په پاک ایران گیس پایپ لائن منصوبه خصوصي ټینګار وشو. یادونه ده چې د ایران خارجه وزیر ډاکټر جواد ظریف د زیارت پورز په یو ورځنی سفر اسلام آباد ته تللی و. چرته چې نوموړي د دغې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او ورسره یې په دواړه خیزه تعلقاتو، سیمه ایزو او سیکیورټي معاملو خبرې اترې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
جیسا دوستو مکالا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د پاکستان یو وزیر کامران مایکل په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی چې پکې غوښتنه شوی چې په هغه هیواد کې دې له لږکیو یا اقلیتونو سره هغه ډول چلند وسی چې د پاکستان جوړېدو پر مهال یې ورسره ژمنه شوې وه. پر دې موضوع ډان ورځپاڼې لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي شاوخوا اته شپېته کاله مخکې د پاکستان جوړوونکو محمد علي جناح په یو وینا کې ویلي وو چې د پاکستان ټول وګړي باید یو ډول حقونه ولري او ورسره باید د مذهب یا نسل پر بنسټ توپیر ونسي. نجیب عامر د لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پارلمان غړو د ملک د لږکیو په حق کې د غږ په پورته کولو سره د دغه ملک د سباون د سمولو هڅه کړې ده. د سه شنبې په ورځ قومي اسمبلۍ د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې د پاکستان د لږکیو سره د بارخورد کولو میکانیزم د محمد علي جناح د هغې وینا په تناظر کې جوړ شي چې نوموړي د 1920 کال د اګست په 11 نیټه کړې وه. دا قرارداد د کامران مایکل لخوا وړاندې شو. څوک چې د پاکستان د بندرونو او سمندري تجارت یا پورت اینڈ شپینګ وفاقي وزیر دی. په قرارداد کې د جنا وینا د رڼا مشال بلل شوی. ډان لیکي جنا د 1920 کال د اګست په 11 نیټه ویلی و څوک که د هر نسل او مذهب سره تړاو لري دا به د دولت لپاره مهمه نه وي. په دې قرارداد کې په دې خبره هم زور راوړل شوی چې پاکستان کې اوسیدونکي لږکۍ د عامو پاکستانیانو په شان حقونه لري. خو د پاکستان له جوړېدو وروسته د جنا د دغې ادعا پر ضد حالات مخې ته راغلل. په ځانګړي ډول د 83 لسیزې راهیسې په لوی لاس داسې هڅه وشوه چې د لنډ فکر په ترویجولو سره د لږکیو په اړه د خلکو ذهنونه زهرجن کړی شي. ورځپاڼه لیکي د دې هر څه نتایج ډېر ویرونکي وو او څنګه چې ولیدل شول د توهین رسالت په نوم خلکو ته سزاوې ورکړل شوې، مذهبي توپیر پالنه کې خلک ووژل شول، لږکیان بې کوره کړی شول او مذهبي رسوماتو او غونډو پر مهال بمې چاودنې وشوې. ډان لیکي مذهبي افراطیت که د لږکیانو ټولنه اغېزمنه کړې ده نو بل پلو د وخت په تېرېدو سره د هر څه د یوې لویې ترهګریزې شبکې بڼه غوره کړې ده چې اوس ورسره د پاکستان دولت لاس او ګریوان دی. اوس د دې هر څه د قابو کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د پاکستان د پارلمان غړو د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره هڅه کړې ده چې 18 کاله وړاندې د جنا لخوا د شوې وینا یوه برخه استعمال کړي. خو په هر حال کېدای شي د 2015 کال د اګست 11 نیټه به ښایي د هیواد په تاریخ کې د لږکیانو دپاره د هغوی د حقونو د تشخص ورځ وي. دا قرارداد باید د عملي اقداماتو لپاره اساس وګرځېږي. د پاکستان سیاستوال او امنیتي ادارې باید د مذهبي افراطیت پر ضد نور کوټلي ګامونه هم پورته کړي. د دې لپاره د مکتبونو په نصاب کې هم د بدلون راوستلو او د توهین رسالت قانون ته هم د بیا نظر اچولو اړتیا لیدل کېږي. او اله هله به سړی وویلی شي چې د جنا خبرو رنگ راوړی دی. د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه پېښور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د قبایلی سیمې خبر اوسیدونکو وایي دوی به هغه وخت د پاکستان جوړېدو ورځ ولمنځي چې پر دوی لاګو اف سی آر قانون ختم کړل شي، د دوی بنیادی انساني حقونه ورکړل شي او دوی د پاکستان د نور وګړو مساوي وګڼل شي. هلته د خبر انتظامیه د دې ورځې په مناسبت په سیمه کې غونډې جوړ کړې دي او د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل د خبر پر وره یا د دروازې د پاکستان جنډ یا بیرغ جګیږي. د جمرود بازار په ځینو دکانونو کې د پاکستان جنډي هم خرڅیږي. فرهاد شنواری معلومات راکوي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکی ګل خان پردی د 14 اگست په حق له مشال ریډیو ته وایي
10-14 اگست بیرخه به مناویږي، تبا به خیبر سره به جنډه خيږي او موسیقي به ډول سرونه پروګرام به.
خو بیا د خیبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکی غنی الرحمن پردی وایي چې مونږ دغه منځو خو باید په مونږ نافذ اف سی آر نظام ختم کړل شي او قبایلو ته د هم د نور ملک په شان برابر انساني حقوق ورکړل شي.
پاکستان کی جس څنګه آزادی کی گیا چې قبائل هم لګي آزادی اظهار کوي، خو دل ته داسې چې پاکستان د جوړېدو نه مخکې د انګریزانو چې کم تور قانون د اف سی آر چې ورته ویل شي هغه تر ننه پورې په پښتنو قبائلو باندې لګوي. خو پاکستان جوړېدو سره په پښتونخوا نه لرې شول، 1973 کې د بلوچستان نه لرې کړی شوی. نو مونږ هم د خواهش لرو د 14 اگست خوشحالي به زمونږ په یو پسله شي که د اف سی آر خاتمه اعلان پکې وکړی شي او پاکستانیان ګرځول شي. خو د بد مرغه د انساني حقوق بنیادی بشری ټول حقوق دي دا تر ننه پورې دوی ته نه راغزول شي.
په دې اړه د جمرود سیمې او مشر ملک زرمامد پردی وویل
ټولو قبایلو بیا شخصاً خیبر ایجنسی قبایلو کمې قربانۍ کړي په کشمیر کې هغې وسم ثبوتونه پراته دي. خو چونکه د دغې سره سره چې کوم دی دا په کار دی چې په اف سی آر کې کم ترمیمونه دي چې دا وکړی شي، ځکه چې یو سړی وي په تاپه کې وېفار وکړي و نورې ټولې تاپې پرې راوغواړي چې دا مجرم راواله و بهر خلک پرې ونیسي و تاپو له تکلیف پر کوي، مشرانو له تکلیف پر کوي. د قبایلو مشرانو هېڅ قسم قدر نشته دی. بلدیاتي انتخابات پټول ملک وشول، قبایل ته نه محرومه پاتې شول. سلاره قبایل چې کوم دی د پاکستان باشندگان نه د اف سی آر د بالکل ختم کړی شي.
په جمرود بازار کې د جندو خرڅون کې یو دکاندار کپتان پر دی وای
تاسو د جندو روزګار ډیر ښه دی، ډیر کامیاب روان دی، په علاقې کې امن دی او ډیره خوشحالي ده.
یا د دیوی چې په 14 اگست د پولیټیکل چارواکو تر تنظیم لاندې د خیبر ایجنسی په جمرود باډه لوړګي او تورخم کې د آزادۍ د ورځې په مناسبت سره یو شمیر دستوري تر سره کیږي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.